السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. وړاندې درته دوه خبرونې درسي ساعت چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي خبرېدو ته چمتو ده، او د غرض د ازادۍ میلمه. د ازادۍ میلمه کې هم له باز محمد شینواري سره مرکه شوې ده. په دې هیله چې دا خبرونې را سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ضیا احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنې غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړه شي. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اورېدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق خان اسحاق دار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره پر ټلیفوني خبرو کې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اورېدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړي موبایل شمیرې فعال کړې دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې لپاره پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د همدې میاشتې لومړیو 14 ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې د ډله کې 20,000 په زور ایستل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیله من دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ټرمپ پرون پر خپل ټولنیزې رسنۍ سوشل ټروت ولیکل چې وی هوکړې ته د رسیدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ټرمپ یې په اړه څه ونه ویل. او په یمن کې د حوثي اورپکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 2 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه وختي ویلي چې برید تېره شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 1.5 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاروا ناحیې پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوختي او که حوثي وسله والو ته. امریکا په سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سخدریزو بریدونه ډیر کړي. حوثیان چې د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ګڼل کیږي، د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسې راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. زموږ استاد سي درس په نن د 5 صفحې څخه تر 8 صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ATP تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا عضوي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د هجوي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیې لپاره کارول کیږي، ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسه راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دش ای ټي پی انرژي کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټي پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریپس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده، چې په مایتوکندریا کې تر سره کیږي او دا دوره چې د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکسایډ کول لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروری مواد تولیدوي او د دې چې د خپل پزان کې اته مرحله لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه دی د ای ټی پی تولید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي کریپس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکسید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم د غټ زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونکي زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ اول په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي او اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سرته رسي همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی د غنسي کولای د اکسیجن نسی جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د غوړو د ژوند پاتې کېدل لپاره مهم رول لوبوي او دوی بل دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي د په هغه وخت کې د غو د پاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د هوجه تنفس چې دی هغه مخته په مسکه توپیرونه لري عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د رقم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره اړین دی مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندۍ موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او ATP تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ATP تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ او ویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې د لمر د انرژي په مرسته کاربن دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو که د دوی څونه توپیر وو دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ATP شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منسونه توپیر دي او بل اخر وايي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرم چې جوړو غو سیتمن بیاست شرف لاس د ولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوم لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1968 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. راځو د ډي این ای کشف ته. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وه، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وه. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې، نو په 1948 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکټورونه واضح سو، چې یعنې کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1968 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سر ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چیکړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډلو وویشله، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکی و. چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکی دی یعنی ناروغي تولیدونکی دی، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکی دی. دوی راولاړ شوه د دغه باکتریا ډي این ای چې کپسوله ده هغه راواخستله، دغه انتقال کړل، دغه یو د بل سره دی یو دغه د دی ډی این ای غانی چې وی هغه یو د بل سره تبادله کړل، چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو. چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل، چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکی و هغه ډي این ای راواخیستل، په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې موشکان ته ورکړ د هغو د مړینې لامل سو. چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې د هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي، چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله، چې په دې سره موږک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله، چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې و شاته پاته سو، چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې د هلته څنګه دوه چنده سوله، څنګه مثال خپل ځای ونیوي. چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدل، او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل، او همدارنګه په عین ډي این ای اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله. چې په دې سره دوی د په 1908 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پیژنو. ډي این ای او آر این ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی، چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این ای او آر این ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیر مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي این ای او آر این ای ته ډي این ای او آر این ای چې دی په مثال موږ وایي ډي این ای کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي، چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي این ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري. چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري، د هایدروجنی اړیکو لالارې یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي این ای او آر این ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي این ای جوړښت دی. د ډي این ای د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل، او اوس مو هم یادوري وکړله، چې د ډي این ای موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله. د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه مشکوالې سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړشت کې موږ اوله ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایډز خجر سره د چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ انځه کاربونقات او کلوي ګان لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د کلوي ګان څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي، چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چار ګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ای چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغه د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموئل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوي دي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و، چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دی چې د خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ اوس تاسې د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ا په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
السلام علیکم د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان لاس فیصد وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وايي دغه ویره ورسته له غوړ سره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سېشنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندې دوه ورسته شو خوادرې سوه هغه روغتیاي مرکزونه تړل شوی چې د امریکا له مرستو تمویل دي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي. ایا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیر بیا روغتیاي سکتور لستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمیدو وروسته د طالبانو د حکومت مسولیتونه څه دي؟ ایا دغه حکومت دغه سي ظرفیت لري چې روغتیاي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب ستړي مشهي راځي په فایل کې د مرکه په دې پښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیاي خدماتو به برخې شي دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازی او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لار خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیاي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دي ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګنه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض او د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پراس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار دی مسول دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک کو نه رسد او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیاي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي دو پسې مراکزو کې ما تاسو ویلې چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکېږي، نو دوی ورزي او الته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزکون کې د خدمات دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره له شاوخوا 3 میلیون کسان اساسي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد سي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سي مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دوته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300 پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزې باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې، دا په ډاډه درته وایم، تر څو چې د بی پی ایچ سی پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه چې هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلیږي، هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره، ای پی ایچ ایس لپاره، د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته، چې هغه بودیجه د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده، هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بی پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي، ټول موسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري؟ یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې، په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي، د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده، چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنۍ برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی، قرارداد اخیستی، هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو. خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري، دوستان، پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې، په صحي سکتور کې کار کوي، هغه هم اوس کم رنګ شوی. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته یا روغتیايي سکتور ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه، امنیتي ستونزه د اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې 40 کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د دې سیستم نه شته د فعلا د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیايي سیستم فعلا تقریبا یو شل فیصد کې زمونږ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیاي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کارڅ وای. تقریبا په انګلستان کې درې څلوېخت فیصد هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو ته کول وز د دوی په امنیتي لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمني کې کتاسو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتي برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي. لکه نو سونه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیاي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیاي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي. د دې نه څو لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدې شي د ټول افغانستان روغتیاي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي که سبا نه به سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکي او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو شو یا د نور نړیوالو سازمانونو مرسته به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبب بندیږي، اما په افغانستان کې دنه د روغتیایی مسلکی کسانو کمای هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پیږی چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقه شوی. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواده و مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل نور نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینی کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سو زره د ایسای د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي.
فعلاً د روغتیایي سیستم د خپ بنیاد په خاطر باندې د خارسه خدماتو په خاطر باندې یو ډیر مهم موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی حکومت یې کې چې زمونږ ډیر ګڼمشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار نظر باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروری دی او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چې زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګانې ورته اکمال شي پرسونل ورته اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اجان سره خبرې کړي، دوی نه وځدا چې تاسو پټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو، هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خبرې نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارز واکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارز واکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ ډېر فیصد ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې د بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکار شوي دي، بیروزګار شوي دي، غربت او فقر زیات شوي دي. څومره چې غربت او فقر زیاتېږي په هماغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتېږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي. د دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي وګڼل دل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراض سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نور امراض سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بي د مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، د ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته اساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس په لاندې موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کې دی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورته نه مشاهده شوی چې خبرې ته غوښ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څوک ورته ارزښت لفت نه ورکړي چې دوی خبرې ته څوک غوږونی شي. دغه رقم حالات استیم سره خفقي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي، زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي شکل ته ووسی، په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغه ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیایي سیستم سره بهبود پیدا کړي، نو دا زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودی عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دی، دوی دی وازه دی نور مملکتو تا نه پتمه کیگی داغونه دی همکاری و غاری زمطمئنیم چه اغو اخلاص مندانه همکاری بورسره و که رختهی سیستم بورت حمایت
چه. خاقلی شیرزاد پا باس که لگدون دیر مندنه اوریدون کو داوال خاقلی شیرزاد سر زمگا زنگره مرکه.
ستم جڑے دما یو غم نو سلغم نہ میں پڑھنو یہ تنہا پکے سنم جڑے شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان آیا مت جانا آیا مت جانا شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان
Sada guzranu aya, sada guzranu aya.